ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په دوه مګړي کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په اړه رپورټونه، مرکی او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومه نیمای کې درته د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو په پایل کې بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو په یو کارخانه ته اور ورته کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نښلولو لپاره تر ټولو شلار ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړی دی. د جیلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته وویل چې دوی دا اور قابو کړی دی. د زیات کړه دی وایي د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پور سوی وو چې قرآن یې سوځولی و. د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 و، خو په دې پیښه کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی. په پاکستان او ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي. دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړي او پر هغه ځای ووژل. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره سي. د جمعې په ورځ نو وخت په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې غونډه سوي ده چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټری چارواکو هم پکې ګډون درلود. گورنر سردار مهتا عباسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي، او د راتلونکي کال تر دسمبر دی فاټا پوهنتون د درس ورکونې جوړ کړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومان لپاره د زما کور په نامه ځای پرانست کړی ده. د یادو صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بیوزله ماشومان د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست. د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں.
نن مونږ د داسې یو کور پرانست کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم، غریب او بیکوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي.
د ځای د پېښور پر چارسده سړک جوړ سوی دی چې 214 استوګنځایونه لري، په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټی وی پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی. د یاد ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لږ ټپي سوي دي. د ویل د بمي برید پر ځای یو کاغذ غورځول سوی او پر هغه په لاس لیکل سوی و چې دا برید دولت اسلامیه کړی دی. دولت اسلامیه خراسان نومي ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش برخه بولي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني چې ګواکې داعش په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان پیپلز ګوند نومیالی سیاستوال امین فهیم د 84 کالو په عمر کې مړ سوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمودې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بېګا یې د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. ټاکل سوی وای چې نوموړی د نور علاج لپاره د امریکا بوسټن ته یوړل سي، خو ډاکټرانو د هغه د روغتیایي حالت له کبله اجازه ورنه کړه. امین فهیم د پاکستان پیپلز ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولای سي.
The best way of connecting
د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. د ګیس پایپ لاینونه به په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ سوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له خوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو زوري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز وغوښتل شو چې هیوادونه دي د داعش او نورو سختدریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مله بوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی پر راتلونکي کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی و، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپنا لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی دی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن هر یو سیس شته.
او په پښتو شعر کې د باران کلمه ولې استعمالی شي؟
بارانی موسم طبیعي کیف لري. کله باران راځي نری نری ساس کی، په دغه وخت کې موږ ډیر خوند اخلو. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي، دغه ونه بوټي دا ډیر غوړېدلی.
دا به په وخت سوري ادبي کلتوري پروګرام کې واري. خو پایلم لکه بلی سیمو کوله څنګه سیم په خبرونو کې واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ یو ځانګړې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د فاټا یونیورسيټي په جوړولو او هلته د تعلیمي سلسلې شروع کولو په اړه خبرې شوې دي. گورنر ویلي چې په فاټا یونیورسيټي کې به تعلیمي سلسله په راتلونکي کال کې پیل شي. دا شان د حکم ورکړی چې د وایس چانسلر د ټاکلو لپاره دي زر اقدامات وسي. تفصیل راته شبیر جان راکوي.
پرون گورنر هوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله، ورسره د فاټا سیکریټ چارواکو، د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې موقع باندې دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یونیورسيټي باندې کوم د ډېرو مودې راشي، د 2008 نه هم راشي، په دې باندې دا خبره تر روان دي چې درې ته دې را روان چې کوم د روان کال دسمبر میاشت په دې پورې دغه پوهنتون وایس چانسلر وټاکلی شي. او دا وروسته د روان کال دسمبر پورې دی دا تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړ شي. دا خبر پاڼه کې دا هم ګورنر ویلي چې دغه لپاره اف آر کوهاټ چې کوم اخروال سیمه لا کې 500 کناله ازبکه هم دې لپاره خصي شوې ده، او زه تجربې په دغه باندې کار هم شروع کی. او څومره هم چې ضرورتونه دي، دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کار کې لیبرري ده، که کمپیوټر لیبرري ده، که لیبرري ده، هغه ټول دي. دا د اوس نه څنګه ساتل شي، تر استادانو زړه ساتنې عمل کوم دي، هغه ټول دي. اوس نه دا اوس ساتل شي او روان کار پور دی بری کې کلاسونو شروع او پرانستو کی.
او بل شبیر جان دا سی خبر دی چې په چارسده کې دوه ټرافیک پولیس وجل سوي دي، د تفصیل شته؟
بالکل رایو سے پرونا نہ وقت مقام رست ہو چاہے منظور سیما کے دو ٹریفک پولیس اہلکار کے اختر ڈیوٹی قبول نہ معلوم ہوا، اور موٹر سائیکل سرو گاڑی باندھے ڈز کر ڈزو سرے ہوا پٹک مشی گری دے گا اچھے سے رست ہو کیا جی مورم میرا خستے ہو رہے گا سدی پولیس مشر شفیع اللہ خان مقبول طویلی سے آدھا حدثی وجہ نہیں رہتا ہے گھر پہ خواہ او بل داسې دی خپل پولیس اهلکاران ته بلډ پروف جیکټ هم ورکړی، خو ول دغه سوال دغه پولیس اهلکار په سر باندې ویشتې دي، نو ځکه دغه پېښه مخته راغلې ده. د پېښې وروسته دغه کسان تښتېدلي دي او پولیس وایي چې دوی لټونې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
شبیر جان راتول چې د گورنر خیبر پښتونخوا په مشر کې غونډه شوی چې د فاټا یونیورسټي پوره جایج اخیستل شوی ده. چې د فاټا یونیورسټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې شوی، خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده؟ د پښتنو مولا در آدم خیله د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدي چې د فاټا یونیورسټي په اړه د ځانګړي کمیټې غړي هم دی کړی ده.
The VC appointment چې دا د فاټا یونیورسټي وړه رغټه مسله وا، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د VC appointment وو. د VC د شکار شو چې په یو ټایم کې یو نمونه کې خیر یو اشفاق خټک صاحب او یو شفیق خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو وشول، نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پیو شو، هغه په کورټ لاړ. چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل، نو دغه وجین دی شي د فاټا یونیورسټي استابلیشمنت دا یو غټه مسله پکې جوړه. خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو، او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر رواني میاشتې کې چې د وی سي نوې وی سي د لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی، او هغه چې کم دا چیف سیکرټري لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سي به اپوینټ شي.
نو اوس دا اخروال کې چې دا جوړې شو، دا در آدم خیل کې دا جوړې شو، نو دا خو له دینو قبایلی سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه ده. که څنګه
یونیورسيټي کته سوار دې کیو ګوري په یو ځای کې جوړ شي، هغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس یې جوړیږي. ٹھیک شولا، نو کته سو موجوده کې دا وګوري د کم لوکیشن ده، د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده، او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره ده چې دا په انډس هایوې باندې ده، بالکل په مین روډ باندې ټچ اٹیج مکه ده. دریمه خبره ده چې دا په لوکیشن ده چې دې کې یو ایګل فورټ جوړ شوی ده، چې دې کې موسره سکیورټی فورسز جوړ ډیر غټ، مطلب ده چې موسره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن ده، خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي، سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی اف ارونه دی، نو ضروری خبره ده چې دی به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی.
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وي، نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځي د چال تلاړ سي، یا کده باجوړ وي یا د خیبر وي، نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نږدې دي. نو ولي د قبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري کا پېښور یونیورسيټي ګوري پټولو کې حسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی، او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي. نو موږ کوشش دا وی چې د فاټا په نامه باندې جوړی کی دي چې موږ سورسته کې نشي چې یو خمه هول وی پکې، بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وی، بلکې دنیا نن سبا چې کم نوې په دنیا کې کوم ډیماندونه دي، خاص کر په آی ټی سایډ باندې، چې هغه قسم شینو باندې موږ کارو کو چې هغه په دنیا کې ډیماند ده، په بارو ملکونو کې ډیماند ده، یا روان دي مو فیوچر ده. نو ان شاء الله دا یو شی تاسو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچ تا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي، او نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف، چې هغه ټول په دې کې کور کیږي.
دولت در آدم خیل زخه د قبایلی د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال افریدی چې د فاټا یونیورسيټي په اړه له مشالېډو سره خبرې کولې. بل خو بیا تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پر ورځ په پېښور پرس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاح لپاره جوړې شوې کمیټې پر صد خبري غونډه کې ول چې دغه کمیټه ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټه کې د شوزو استازیتوب نسته. نو اشرف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. د خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشر لیډو سره خپل اندیښنې او غوښتنې په دا ډول شریک کړې.
خبره دا مونږ خسي هميشه پر لازم کې دوه خبره کړې دا، ځکه چې مونږ چې کوم نه نور څه نه غواړو، مونږ صوبی سره ملاوې دل غوړ عملن موږ ټول پښتانه یو قبایل او دا ټول یو پښتانه موږ دې صوبی سره ملاوې شي موږ په دې باندې خپل کلیئر یو او په دې دا خبره موږ همیشه لپاره په هر فورم باندې چې کوم خلک چې نظم ټول غوړ موږ دغه په لګري هغه خلک چې کوم د دې سیستم نه فائدې اچوي او موږ نقصان دې موږ په دې سیستم کې په دې سیاست کې ټول زیات نقصان کوي
مالو موږ جهان دې او شمالي وزارت صورتحال تو یہ ڈیر زیادہ خراب ہے سیار لان دے ممکن ہے لکا دا زنزیرو نا مون پکو کرے گا دی مون پکو تا زو مون اوپر راو رو مون لرگی راو رو دے مون دا سیاست تا مشیر وقت ہے مون بلے ظلمونا کیے گی دا اگر اوز دا ایڈی پی سونا رغل دی خواتین خزے سونا پا تکلیف دی مون گرہ پاس دلو جی ہے مون گا مون پتی کی حصہ واقع کچھتا بدلون را گئے دیر سختی دا دیر مصیبت تا مون کل کو باندے
دا وی د تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړي چې د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه د وزیر اعظم پر کمیټې اعتراض وکړي دوی وروسته بیا له مشال لیډو سره دا خبري وکړي د پاکستان فوج په ډاګه کړي چې د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضربې اعظم عملیاتو پای ته رسول په اړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولای دا خبره د فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت ورځ واشنگټن کې د جنرال رایل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو پر وخت وکړه که څه هم د عملیات وروسته په پاکستان کې په پرتلۍ زیاتوګه امنیت ښه شوی دی خو پوښتنه دا ده چې دې اپریشن د قبایلي سیمو پر امن او امان هم یو څه ښه اغېز کړی دی او که څنګه په دې اړه دا رپورټ اورو ضرب اعظم عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو خو له وزیرستانه تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل سو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی دا جواب راکوي
دا پرشن پکټه باندې پوښیږي نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه دا غوښته تصویر راغلو نه دا غوښته ما راغله او نه دا مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب عمر شوی دی هغه البته هغه خلک په ګونډي لاند باندې یا په اخو دی یا په دې خوا باندې تاسو په سمره زموږ معلومات چې هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړو هغه خلک واغه خبره هلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهیږم نو نوې نه ما چې دا اپریشن ما څنګه ګټه ترلاسه کړي البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت بځای وسکه شي
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب اعظم اپریشن لمخي یوازې یو څو سیمه پاکی کړل سوي دي دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کلام مذاکرات وشي ا دې مذاکرات امه ته زړه دی په امن وايي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلاسي بل ځای ته بل ځای نه بلاسي بل ځای ته بل ځای نه بلاسي بل ځای ته په دې لول باندې کوم د ګانا د شیخ مول ماته په نظر نه ښکاریږي
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب اعظم عملیات اغیزمن بولی البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضرب اعظم پالیسی
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیره خوشحالي ده د درز روز به کوم کې دوه غټ ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب اعظم ده دې سره ترقیاتی کرونو باندې و دغه باندې کا ضرب اعظم په تور باندې غوکه کار و نکړ نه دا کوم د ملټری ضرب اعظم ده د بې فضول شي په دې خلک به سکون ده دوباره خلک به سکون ده د خبره نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب اعظم عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کور کړل شوی کسان کورونه ته ستانه سي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زمشکور په نامه نشتې 214 کورونه د هغو ماشومان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې به سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي د ماشومانو پالنې د دغه نو کورونو د پرانستې پر مهال د صوبې اعلی وزیر پرویز خټکول چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت تعلیم او ساتیري اسانتیاوې هم ورکول کېږي د غلام غوث رپورټ اورو
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمونږ کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بې کوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز دپاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو. دې سره سایټ کې موږ یو سو کنالز مکه نور مې کوار کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. ته اوس به موږ ماشومان دغه کو دی وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغه کې موږ سره ماشومان دی، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کو.
د زمونږ کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
ته دی باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي، خو ډیر هغه نیټورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګوټ سه پیدا کی، نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده.
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
د غلام غوث ریپورت. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعه پر ورځ پای ته ورسولی. پر دې مهال لموړی له یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستاني چارواکي د راحیل شریف د ملاقاتونه ګټور بولي، خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا یو بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور وو، دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل ګوګلمن مخې ته شده. د هغوی جواب وو
I do believe that the meetings that General Sharif
Zabawar laram chi General Rahil Sharif dal takum mulaqatuna kridi de haga pa zin moko lish trangli w zada khabara pa yakin sar kom chi America da haga mikhta zini khabari yishidi chi haga ba presha nawi ehsas kridi da bilgi patoga za pa yakin sar waim chi amerikai charwako la haga tsakha da hakani network afghan talibano lishkari taiba aw nuru haga waslawalo dalo paada pushtani kridi de chi pa pakistan ki danana briduna kawi aw wali پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمنځوړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتی حالات یو څه خراب شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بې قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوج نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوج دی. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښینول لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
لتیرې سمو دی راهیسې پاکستان د هند موبایل مداخلت په اړه سخت دریس خپل کړی دی. او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا د لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات خکولو کې څه کولای شي؟
زه فکر کوم چې جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای، او یا په پاکستان کې د هند مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل بداو چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپي خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر شنه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. دا سینه ښکاری چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
دا مایکل ګوګل مان یو شنون کی چې د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا سفر پاړې له داوود خټک سره خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسی کمپنی په مرسته جوړیدونکي د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانیسته وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له ګل آیا ساورو.
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساينسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورسپان لیکي لدې د وړاندې پاکستان په دې صلاح شوی بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه و. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتن دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیر میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګه خرازي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورسپانې په مقاله کې د دې پروژې تفصيلات خپاره کړې دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو مائده هم موجوده ده. ورسپانې د وفاقي وزیر ساګډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړي چې په پاکستان کې نوره سرمایه‌کاری وکړي. دا وخت روسیا په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه‌کاری کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړي توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه‌کاری وکړي.
دا مشال ریډیو دا
فرانس پریس خبری اژانس په یو ریپورت کې د یو پاکستانی ډلې د حقي ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه شوې ده. په ویډیو کې ویل شوی چې په فرانس کې سوي پېښې د نوري نړۍ غوندې په پاکستان کې هم خلک غمجن کړي دي. پوروال کاکړ د فرانس پریس خبری اژانس د دې ریپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحی ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خنړیو بریدونو لامل له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خبره شوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیون زیات خلکو کتلې ده. په ویډیو کې شودل سو کسانو له فرانس سره غمرازۍ شودلې، خو ویل دي چې په پیرس کې برید یو څو کسانو کړیو او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایریکټر مزمل حسن زیدی ویلی چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستایا نه سوي او دوی اوس په دې ډیر خوشاله دي. نوموړي ویلی چې دوی په دې بیخي خوش دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره د پیرس پیښو ته په خبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دي. زیدی ویلی چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړ کړی ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې د ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید پاړه هم ویډیو خبره کړې و. په ویډیو کې شودل سوي کسانو د فرانس اولست وای موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسوي، هغه ځکه چې دلته داسې پېښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وای د پیرس له پیښو وروسته باید ټول مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات شکار په خپل مسلمانان دي. د ویډیو غډونوال وای فرانسویانو موږ هم ستاسو غندې خلګ یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیجو او په دې هله راپورته کیجو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
دا بوریوال کاکړ تاسو مشال ریډیو اوري او په راتونکو غړو کې په دومره نمایي کې درته د پختر سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه باندې هم یو شمیر ریپورتونه لرو. تاسو مشال ریډیو اوري نمایي ته رسی شو او د نیمای وروسته بیا د بختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام کې ورنن پر دیم خبره کیږي چې د باران کلمه په پښتو شاعري کې شاعران ولې کاروي او بیا څنګه احساسوي. اوس لسمه بجې سوي دي بوروال کاکړ و د خبرو نور لنډې سنوي دي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړی. د جهلم د پولیسو ثاني مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دوی اور قابو کړی دی. د خبر پښتونخوا په 400 کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال رډیو خبري الوای چې د دوه پولیس بیګا د 400 په بازار کې وژل شوی دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز اګون نومیالی سیاستوال امین فهیم د 14 کال په عمر کې مړ شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمندې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بیګای د کراچۍ په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کړې دي. او د ملګر ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګر ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې د هیوادونو په کې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت وسروالې ډلې پر ضد له ټولو امکاناتو کار واخلي.
د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورس پانه خپل ادریه کې وای وزیر اعظم نو شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سره ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه باید ترقې په لار روانه شي. ادریه مخ کې وای د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنځ سړک گریډ سټیشن وغیرہ په خپل ځای خمن سوبې دي. خود دغه سیمه خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په 13 د زلزلې یو میاشت وروسته هم د زلزلې ځپل ستونزې نه دي کمې شوي بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدونواني تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تم کولای شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی. ادریا اخر کې لیکي وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړي شي چې هغه حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزلې ځپل خلکو ته به د 25 نومبر پورې چکونه ورکړي شي پکار دي چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل په لو د پښتو وحدت ورسپن خپل ادریې کې لیکي حکومت وای چې د فاټا اولست امن په خاطر قرباني ورکړې دي او اوس به حکومت د هغه د عزت سره د واپسې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش وکوي چې هلته امن او ترقی راولي ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلی سیمو د امن سره تړلې ده. د اداري په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو کوکتل شینو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او د غلطه د پرمختګ ژمنه شوې دي خو بیا په دغه لوزونو عمل درآمد ډیر کم لیدل شوې دي. دریز یته وچې د وطن په نور برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره حل تر روزګار او تعلیم ورکړي شي ځکه تر سوچ په قبیلی سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نور سیمو کې هم نقلاری وي. دریا اخر کې وای په کار د چی اوس حکومت د قبیلی سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو تخصصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سہولتونه باید چې قبیلی سیمو ته ورکړي شي هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورت کې لیکلي د کانګرس صدرې کمیټې به د داعش وسلوالې ډلې او افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیات په اړه د پینټاګون د رپورټ پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې. شاهین بونیری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصده بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیستې دي. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړي او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیله کول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوستا د واک په خپلو لاسو کې د خستلو مخور کړي. ورسپانه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. تاسو مشال رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته سوي وو د ټولې جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه د بنگلاديش په ګډون نورو هیوادونو ته د خبرېدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون د استانی په نظریایف پوهنتون کې زده کوونکو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې څرګنده کړه چې افغانان له ترګري سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترګري د قربانیو شمیر خوښینون کې دی. خدا د افغانان کورنۍ مسله نه بلکې سیمه ایز اړخ لري. د رپورت نور تفصیل له فرشتي جلال سره یو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله واخو اوس د جنوبي اسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رای ورکړه زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ولسره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ولسته یې دا تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ورباندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشر سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمیر څلوېښتو ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځې سفر وروسته پرون مخسن کابل ته ستون شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وروسته د دې تحقیقات پر اساس یو رپورټ خپور کړي، خو دقیقه نیټه اعلان نه ده څرګنده شوې. رویټرز خبري اژانس وایي دا ممکنه ده د امریکا فوج به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې تفصیلات پټ وساتي. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سری معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یو تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د تیرونو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسیدلی دی. روان کال د اکتوبر په دریمه په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکو او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 19 کارکونکو په ګډون 13 تنه زخمیان شوي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال ټولنې دا حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیرای بللې دی. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په کندوز کې د حملې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال آشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څېړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکي څېړنې کولای شي چې د دې تر قومندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حملې په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوز د قومندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. تکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپی د خلکو لپاره هم خبره شي، خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځي مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا رپورټ به څه خبرېږي، خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې و چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حمله په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
د مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په دې ډیستریټ کې
منګل تکتی کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وايي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وايي د بیروت او پیرس حمله وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عرب پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 1500 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجی هیوادونو سره د اوبو لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغه اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مختللې کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبی ایشیا ته د رسیدو یو لوی دروازه ده. دغه سي قطر د افغانستان سولي بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړي. هم دا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپل ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوشاري کار واخلي. همدارنګه لیکوال وایي له اقتصادي او مالی پلوه اسلام آباد غواړي له قطر د راتونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د 2 ارب ډالر په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غزولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي پاړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات پاکستان باید خپل ځان وښيي چې له چا سره دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې بے طرف او خو وروسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدل رواني غړی دغه خبری برخه په دې ځای پای ته ورسیدله او اوس هم له شمنی سره سم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومد عابد جوړوي او هم په دې وخت او په دې ورځ باندې وړاندې کیږي. راځي سورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورم غنه چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو، بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خويزيوال سره لندشان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړه څو تن شاعران دروغه غوو. ریپورت درازو. هری رود محلنۍ مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي، سلورم غنی ټولنیز رسنۍ فیسبوک ته ځانګړي کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهور لیکوالو لیکنې پکې خبرې کړې دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلې ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټوره وي په دې اړه مو څو تن ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو رپورټ کې پوښتلي دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجلې په دقت سره لوستي، د فیسبوک په اړه ځانګړي شوی هری رود مجلې په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه غنه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی دا یو غوښنه برخه د فیسبوک د کارونی او اغه اړخونه چې اغه تر اوسه په فیسبوک کې ډیر خلک قرباني نه پیږي، یعنی په تخنیکی اړخ باندې بحث شوی دی. مجلې په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي، او بل برخه چې دا اغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي، هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. مثبت اړخ دا دی چې خلک خپل شعر لیکنی اغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي اغه په فیسبوک کې شریکي چې پاغه باندې لیکنی شو. بل برخه مستعار ایډی ګانی دی یا نور نمونه دي چې پاغه باندې کیږي چې اغه ممکن د ټولنې لپاره هم ګواخ وي، د خلکو لپاره هم، د شخصیتونو د فکری وژنې په خاطر باندې هم ګواخ وي. دا ټولې لیکنې دي کړه ټولې شوې او ډېر ښه غاڼه برابر شو.
ځوان شاعر عبد الله هوډ وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډېره په زړه پورې وه چې د یو شمیر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخیستي وو.
د هری رود مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده، د ښو لیکوالانو لیکنې پکې راغستې دي. ما اول وستله خو ماته جالبه نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخیستي وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. زه په دې وپوهېدم چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي. ډېره جالبه وه، ډېر خوند یې راکړ. نورو په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه، ځکه یو څه ته ځانګړې شي.
اکرام الله اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي، وایي چې که د فیسبوک لپاره یوه ځانګړې مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه په کې لیکنی خبري شي، هم به د فیسبوک په اړه علم خپور کړی وي او هم به خ بازار موندلی وي.
د هریرود دا غنه چې فیسبوک ته ځانګړی شوی د هغه د یو نیک اقدام ګڼم. د دې ترڅنګ چرته متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړی مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي. له یو طرفه به زمونږ هغه ځوانان چې نوي فیسبوک ته راځي، نوي د سوشل میډیا نه استفاده کوي او نه پوهېږي، نو د دغه مجلې یا کتاب د لارې نه به دوی لاسرسی لري او هغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه له استفاده نه ده کړې. له بل پلوه به فکر کوم دغسې یو مجله به ښه بازار هم ولري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړي مجله راوویستل شي، اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، نو دا چې د فیسبوک نوم په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیرې ښې لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپلې لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هریرود مجله چې پلاس کې لرم، په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښې لیکنې کوي. دغه لیکنې که د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزه شي، مینوالو ته ارزه شي، ښه زیری دی او مؤثر او اغېزمن عمل یې بللی شي.
د هریرود د محلنۍ مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوي، په منځنۍ قطعه کې 190 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. مختر ستوری ګرانو مینوالو، اغا جان خوځیوال چې د گوشتي په اړخي بازار کې د نانبئی دکان لري او د گوشتي فرهنګي او ادبي ټولنې مشري کوي، خپل تنزیه شاعر دی. له د سره مو یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
خوځیوال صاحب، دا راته ووایه چې د طنز مزه شاعرۍ ته څنګه راووتې؟
مننه رید صاحب، د طنز شاعري خو زه کومه، خو زه اصل کې دې له رنګ د طنز ورکومه، که نه زما غونډه شاعري د حقیقت ده او دغه سنتې د خلکو په ذهنونو کې، یعنې د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ ته خپل شعرونه وایي، خو اول دې ته راځو چې تاسې تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جماعته پورې کړی دی.
او چرته دی تعلیم کړی؟
تعلیم په مونډا کیم کې کړی، په پاکستان کې، په هغه بد ورځو کې چې کوم وخت کې موږ مهاجر وو.
او شاعرۍ ته کله راوتې؟
شاعرۍ سره مې د کوټوالي نه شوق دی. زه تقریبا 10 کاله مې چې ما د شعر په لیکلو باندې شروع کړې ده. نه شاعر ځانته نه شم ویلی، ځکه چې شاعر ډېره غټه مرتبه لري. شوقي یم د شعر، شعر لیکم یو نیم. د شاعران مې خوښېږي، هغوی سره کښېنم. خپله ټولنه لرم په گوشتي ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې، دوه میاشتو کې راټولېږئ، مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالۍ خلک ډېر زیات غریب دي. څوک په ملي اردو کې دي، څوک خوران د لیړو پسې ګرځي، خو په واړه اختر کې په څلورم سیال باندې موږ مشاعره وکړه. زموږ انډیوالان موږ سره وو. د لوی اختر په دویمه ورځ موږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالۍ کې. نو سپین ږیري، مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو، دغسې یو مشاعره جوړو. په کال کې 2 یا 3 مشاعرې خامخا موږ په گوشته کې جوړو، او هڅه هم دا ده چې موږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو.
نو تاسو به په دې خپل ټولنه کې داسې څومره شاعران راټول کړی وي؟
عابد صاحب، زمونږ کله ته ویم، زمونږ په دې ولس باندې ډېر زیات دردونه تېر شوي دي. که زه ویم چې هر یو کس شاعر دی، خو غلطه به نه وي. خو بیا هم زمونږ په دې خپلې گوشتي ولسوالۍ کې تقریبا د 50-60 پورې شاعران شته.
تاسو چې د 10 کلونو په عمر یو شاعري هم شروع کړې ده، وسوم چې تقریبا عمر فکر کوم چې د سلوي وختونه خو وخته دي، څومره شاعري بم کړی وي؟ او دغه خپل شاعري مو چاپ کړی کنه؟
چاپ مې نه دی کړی، خو کوشش مې دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي. اوس نو لپاره جوړې کړی دي او شعرونه بي حساب ویلي دي. شمار یې ته نه دی یاد چې څومره به موږ لیکلي، څومره به موږ ویلي.
ښه، که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شعرونو چې تاسې وایي چې دې کې ژور پیغامونه هم تاسې ور وړاندې کړي دي، هم دغسې یو شعر واوروي، خوښه دې ده؟
زما د سترګو نظر هم دی نن دوی لږ کمزوری کړی دی، خو ایست رحمان بابا یو شعر و، مې ډېر خوښ و. هغه مې لږ په دې بل مخ راړولی دی. حبیب صاحب،
مهرباني.
چېرته ستا راتګ و، چېرته ما سره ماښام، چېرته زما خوله و، چېرته ستا د شونډو جام.
واه،
شونډې غونډي منډي را لیار په خوله کې را کړی او چیرته زه فقیر او چیرته دومره غټی نام نه پوهېږم چې څنګه یې په زړګي کې رحم راغی چیرته قبرجن او چیرته دومره په ما پام نو خو راغه جانه دا د الله په نصیب کړي چیرته ستا غاښونه او چیرته دا پسته بادام
ډېر اله ډېر ښه. دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې د تبنګ په نوم یې څه شی یاد کړو، مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ.
که د افغان مخ په کفن وي ستا پی څه او که سور ووري بل په تن وي ستا پی څه، ته په خپل زوی تعلیمونه کړي لندن کې، د افغان زوی که خیرن وي ستا پی څه، ته په خپله بار ملکونو کې ګرځېږي د یتیم کزلکدن وي ستا پی څه، او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم که په سر زما لګن وي ستا پی څه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، باران داسې یوه کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه یې پې خړوبه کړې ده. د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي، نو بل لور ته چاپریال ښکلی کوي، للمی خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګه پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي، په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یې یوه ټولګه هم خپره کړي، وایي چې باراني موسم شاعرانو ته پیتری کیپ وربخي.
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده په ځانګړي توګه ننګرهار، نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي. مثلا لکه زما یوه ټولګه د باران شپې په نامه ده: شپه د باران دی او تنهایم، خوب به څنګه راشي چې ته بې ما زه بې لتا یم، خوب به څنګه راشي. باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله. په ځانګړي توګه موږ تا شاعرانو شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاڅي نري نري څاڅکي، خو دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي، دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي، بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي، دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطر نه د خپل شعر لپاره الخام اخلي.
کله چې د شپې له خوا باران وریږي، هغه کم زول چې کوي، هغه ورخ چې د باران وي، هغه کې یو ډول خوند وي، یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم. زه دغه شپه باندې یعنی تر ډیره پورې ویښ پاتې کیږم. خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شعر حالات کې موږ یو شعر لیکلی.
عزت الله جواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره وی او کلای زړخته تمکیږي.
زما خپل باران ډیر خوخیږي. باران زمون په فولکلور کې ډیر ډیر یاد شوی دی، په لنډیو کې یاد شوی، په متلونو کې یاد شوی دی. باران د زمکی آبادی ده، شیرین یار زه پتا آباد یم. او خپل باران کې چې دسی یو برانډه غوندې یا جونګړې یا هغه کې سړې ناستی او د باران ټک ټک اوري، دا ډېر مزک.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوخ کله سسېدو سره تشبیه کوي، خو ګڼ شمیرې بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی، او که په شعر کې د کافی یا ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پریمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږې خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړی او شېبې پرې شاعرانه کړي دي. ته چې لما درومې دا د اوښکو باران ګوره، روح د سفر کله وي په دا ګڼه شېبه کې. او یا دا چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي، نوم د تک په خولې وانخلي باران راغی.
Thank you.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو